په سمنګان ولایت کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامو نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې 1650 کیلوګرامه نشه مواد هغه مهال په ایبک ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول چې په یو بس موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې له سمنګان ولایت څخه د باندې قاچاق شي. د نشه موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکی او کلینر هم نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو نږدې 1000 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنۍ ته په لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا په سرخروت، خوږیاړیو او روداتو ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 958 کیلوګرامه هیروئین، چارس او داسې نور نشه مواد ونیول شول. دا یادونه ورته چې د دې پیښې په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. د بغلان پولیسو د نشه موادو د قاچاق په تور یو کس ونیو. د بغلان ولایت د نشه موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې 250 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې پل خمري ښار ته قاچاق کړي. تورن کس په لومړنیو څېړنو کې پر خپل جرم اقرار کړی او له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 170 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې 130 کیلوګرامه نشه مواد چې 150 کیلوګرامه تریاک او 22 کیلوګرامه امفیټامین یا شیشه ول هغه مهال ونیول شول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی له هیواد څخه بهر ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان، دوه بار وړونکي موټر، یو موټر سایکل او یو میل وسله هم نیول شوې ده. او دونه وروسته په خداده چې په بدخشان ولایت کې 20 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د بدخشان ولایت له نشه مواد سره د مبارزې ریاست رسنۍ ته ویلي چې دا 20 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي لارګو ولسوالۍ څخه د بدخشان مرکز فیض آباد ته قاچاق کړي. دا یادونه ورده چې په تیره یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د بدخشان پولیس نشه مواد نیسي.
مسکا هوتک وچې د نشه مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې ساش کال د تاریخو به په سلو کې 2.8 ټیټه شوې ده.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځ لاړ شي ډېره خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معیشتي بدیل لپاره انتظار او بس ماغه د راشي نو بیا به موږ د تریاک له منځه وړو.
په دې اړه هم راپور لرو چې محتاجینو د کابل ښاروالۍ د تنظیفاتو یا پاکوالي څانګې ته ستونزې جوړې کړې دي.
اوس لکه دلته درې څلور کسان دي دا ساحه نیول ده، لکه ځان دپاره ته خپل پلاستیک او اوسپنه دا شیان ټولوي خر ته پاره دایم شندي او دا ټول د شپې ګرځي.
دا چې نشه د انسان پر هاضمي سیستم څه ډول منفي اغیز لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
مختلف د معدې تکلیفونه منځته راوړي او په ضمن کې دغه جذب پروسه په معدې کې هم صورت نه نیسي.
د یعقوت په نوم یو معتاد وایي چې د خپل یوه نږدې انډیوال لخوا په نشو اخته سو.
دونه په زلالت ژوند مې وچې بخښ هیڅ ژوند مې نه و درځي چې په نشه باندې اخته سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتللی نه سم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ټول شپه مې د اډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
اوس د خبرونې نومړی مطلب تر ازو د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د تریاکو بیه څو برابره راټیټه شوې ده. همدا علت دی چې د کوکنارو له کښت سره د کوکنارو لیوالتیا هم کمه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار او څېړنې ادارې یا سیګار په هغه راپور کې چې کانګرس ته یې تازه وړاندې کړی راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو بیه څو برابره راټیټه شوې چې تاوان یې تر ډېره حده بزګرو ته رسېدلی دی. له نشه موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله آزادي راډیو ته وویل هغو بزګرو چې په 2013 میلادي کال کې کوکنار کرلي د تریاکو د ارزانۍ له امله ډېر زیان وراوښتی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک یې وړاندې کوي.
د سیګار په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان درې میاشتنی وضعیت پکې څېړل شوی او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د نشه موادو له لارې ترلاسه شوي ناروا عواید په سلو کې 2.5 راکم شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د سار او سیړنی ادارې یا شګار سیړنی ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د تریاکو عواید 1.4 میلیارد ډالر ول، خو په 2013 میلادي کال کې دا عواید 600 میلیونو ډالرو ته راښکته شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د ځینو دلایلو له مخې بزګرو د کوکنارو کافي حاصلات وانخیستل. دغه ډول د تریاکو د ارزانۍ له امله بزګرو ته ډیر زیان ورسید.
د سال 2018
په 2013 میلادي کال کې د بزګرو عواید 600 میلیونه امریکایي ډالر ول، چې د تریاکو بیه په 50 راټیټې سوې وې. د تریاکو د تولید د کموالي دوه اساسي لاملونه ول: یو د افغانستان په شمال او لویدیځ سیمو کې وچکالي وه، بزګرانو د کوکنارو له کښتونو څخه چندانې حاصلات وانخیستل. دوهم دا چې د 2013 کال په پرتله نشه یي مواد ارزانه سوي دي. تیر کال د 1 کیلوګرام تریاکو بایا 101.5 امریکایي ډالر وه، او په 2013 میلادي کال کې 1 کیلوګرام تریاک په 80 امریکایي ډالر وه.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشه یي موادو پر خلاف د افغان هوایي ځواکونو عملیات ګټور ول، ځکه چې په نتیجه کې د نشه یي موادو د جوړولو په لسګونو فابریکې ویجاړي او قاچاقونکو نړیوالو بازارونو ته لږ نشه یي مواد ورسول. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 3 کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر لګولي، خو مثبته نتیجه یې نه درلوده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر وایي چې یوازې تشویقي پروګرامونه د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولی. هغه بزګران چې تریاک کری باید جدي او قانوني چلند ورسره وسي.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځ لاړ شي ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معیشت بدیل لپاره انتظار او بس هغه د راشي نو بیا به موږ دا تریاک له منځه وړو. تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپله خوا د خلکو د تریاکو د کرلو نه لاس واخلي. د بدیل کښت ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشت بدیل ورکو کوم ځای کې چې تریاک کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کی خلکو د ژوند کې به تغییر راځي.
د سیګار پر راپور کې راغلی چې د دولت تر واک لاندې سیمو په دریمه برخه کې کوکنار کرل کېږي، چې ځینې نظامی او غیر نظامی چارواکي هم لاس پکې لري.
محمد ایاس ترنکو چې د تریاکو د بی د چټوالي په اړه راپور اوروه. اوس به وګورو چې د کابل ښاروالۍ د پاکوالي څانګه د محتاجینو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ ده. د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالي کارکوونکي وایي چې محتاجینو ښار چټل کړی دی. کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته وویل محتاجین د چټلیو په ډیرانونو کې ګرځي او په چټلیو کې اوسپنې او پلاستیکونه راټولوي. په دې ډول چټلۍ یوې او بلې خواته سره شیندل کیږي. د یادونې وړ ده چې یو شمیر کابل ښاریان هم د محتاجینو دا کار ښاروالۍ او ښاریانو ته لوی سرخوږی بولي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
ځینې وختونه د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالۍ د څانګې کارکوونکي دې ته اړ ایستل کېږي چې له ښارونو او کوڅو څخه په ورځ کې 2 ځله چټلۍ راټولې کړي. د کابل ښاروالۍ کارکوونکی شریف وایي چې زموږ ښار زموږ کور خبره هسې یو شعار دی. کابل ښاریان زموږ سره د ښار په پاکوالۍ کې همکاري نه کوي. دا په عمر پوخ سړی چې د ژوند ډېره برخه د ښار په پاکوالي کې تیره کړې وایي معتادین هم د نورو خلکو غوندې له کثافت دانیو څخه چټلۍ راباسي او په کوڅو او لښتیو کې اچوي.
زیات مشکل معتادین زیات خلق کدانې
معتادینو موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی د ښاروالۍ له لومړۍ ناحیې څخه نیولې بیا تر اتمې ناحیې پورې چټلۍ وړي. کله چې پوښتنه ځینې وکړو چې دا کار ولې کوي، وایي دا چټلۍ دکاندار او یا د اپارتمان خاوند کړې دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس یو معتاد د ورځې له 100 څخه نیولې بیا تر 200 افغانۍ پورې لګښت لري چې دا پیسې له بېلابېلو لارو څخه پیدا کوي. امید یو له هغو معتادینو څخه دی چې د کابل ښار له کوڅو او سړکونو څخه د اوسپنې قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. دی وایي چې له دې لارې د نشه لګښت پوره کوي.
چټلیو څخه د پیپسي بوتلونه او هر هغه څه چې لاس ته راځي راټولوي آندا چې لرګي هم راټولو. غواړو چې په دې ډول د نشې پیسې برابرې.
د عباس په نوم یو بل معتاد بیا په داس حال کې چې په چټلیو کې فلزي قوطي او پلاستیکي شیان لټوي وایي دی مجبور دی هره ورځ همدا کار وکړي.
د چټلیو څخه هغه شیان راټولو چې موږ ته ګټه کوي، څه چې مو په درد نخوري هغه بیرته په کثافتدانیو کې اچوو.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د معتادینو په دې کار سره ښار نور هم چټلیږي. د کابل دوه ښاریانو صفی الله او سلیم ازادي راډیو ته وویل چې معتادین د چټلیو ډیرانو نه یوې او بلې خوا ته سره شیندي او ښار چټلوي.
تکما شاو از طرف شاو کثافات ما را پایین میاریم به خاطر
کله چی موږ د شپې له خوا له کور څخه چټړی را باسو، د خاروالۍ تر کارکونکو مخ کې موتادین راځي او د اړتیا وړ شیان ځینې راټولوي. نوري چټلۍ پر سړکونو او کوڅو کې سره شیندي چې په دې کار سره یې خاروالۍ ته ډیر مزاحمت جوړ کړی دی.
ماته بسیار کلام بر شاروالۍ او خود ما خلق میکنه.
دلته درې څلور کسان دي د ساحنی ولده ځان لپاره تخپل پلاستیک او وس پرند شین ټولی خرته پاره انده د کسان دا ورسېدل لسی کول والا تایم شندي او دا ټول د شپې ګرځي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې په زرګونو معتادین اوسیږي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر اجتماعي ستونزې جوړې کړې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په دې انسان پر هاضمي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشي مواد اشتها خرابوي او د هاضمي فعالیت ټکنی کوي چې په نتیجه کې معتادین خوارځواکي او له جسمي پلوه کمزوري کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر هاضمي سیستم ناوړه اغېز لري، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي، په کوم عمر کې نشه د انسان پر هاضمي سیستم ډېر ناوړه اغېز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر هاضمي سیستم باندې څومره ناوړه اغېز لري.
نشه یي مواد په مجموع کې د سیستم باندې ام په مستقیم ډول، ام په غیر مستقیم ډول، ام په لنډمهاله او ام اوږدمهاله بد اغېز لري. هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه تریاک دي، هغه خام چرس ده، هغه تبلیتونه دي چې هاضمي سیستم د لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول ده چې کله داخل شي د خولې نه لیپازو امیلاز دو انزیم ده چې په خولې کې موجود ده او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي. واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک دغه لیپازو امیلاز له منځه وړي ده، د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په میده کې لاړه په میده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې هغه د رکود سره موجه کوي غذا بدون د دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بیرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجیږي. دې کې وجود غیر نارمل رشد کوي. خپله نشه کله په هاضمي سیستم باندې لنډمهاله بد اغېزه لري او اوږدمهاله بد اغېزه لري. لنډمهاله بد اغېزه چې دفتن موجه کېږي هغه دفتن زیات تیزاب د معدې زیات افرازیږي چې دغه تیزاب د معدې باعث دیدی کېږي چې کوم هغه ساتونکی غشا چې د هغه مکوز ورته وایي دغه غشا تخریبوي. دا چې کله تخریب شو مختلف د معدې تکلیفونه منځته راوړي او په ضمن کې دغه جذب پروسه په معده کې هم صورت نه نیسي. کله چې موږ غذایي مواد خورو هغه اوساره هغه انرژي د صحیح شکل سره نه جذبیږي. جذب نه شو مکمل د وجود دغه نظام چې د هغه حیاتي ارګانو د وجود د صحیح انرژي نه رسیږي، په شمول د اعصاب وجود زیات کار کوي خصوصا میده خصوصا کلمه زیات کار کوي چې دغه جست صحیح صورت نه نیسي هلته د هغه نسجونه غیر عادي نشونما کوي او خپل الکول تریاک د معدې سرطانونه پیدا کوي د کلمو سرطانونه هضمي سیستم هغه اناتومیک شکل د موادو مخدر کیدای شي هم تغییر ورکړي ده هغه اوږدمهاله بد اغېزې دي په هضمي سیستم باندې.
نشه ولی پر هضمي سیستم باندې ناوړه اغېزې لري؟
هضمي سیستم یعنی د وجود ژنده چې دغه غذایي مواد دا هضمي میده کوي او په کلمو کې دا جذبیږي. د هضمي سیستم چلول مرکز په اعصابو کې ده. مخدره مواد کله چې استفاده کوي هم د اعصابو د نگانه یده د وظیفه د جذب د هضم مختلفي او کوم انزایمونه چې د هضم او د جذب لپاره سنت نیسي هغه انزایمونه افراز د هم کموي. تاسو ګورئ څوک چې د نشهیي مواد استفاده کوي ډېر ډنګریږي. غذایي موادو کې چې کوم انرژي ده هغه صحیح وینې د وجود ته نه داخلیږي بدون د هضم نه وزي غایته موادو سره.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
هر څومره چې مواد استفاده کوي ورځ په ورځ دغه مشکلات د زیاتیږي. الکول استفاده وکړي، چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي، دغه ورځ په ورځ د مشکل جدي کیږي. په ماحول صورت کې د مواد استفاده هم وکړي در سوچ بیرته خپل هغه اصلي حالت ته راځي لکه وخت ته ضرورت ده. کله چې مواد قطع کی تقریبا 85% ختمیږي، جذب هم صحیح کیږي، هغه هضم هم صحیح کیږي او بیرته اشتها هم صحیح کیږي، د بیرته وجود فزیکي حالت هم کیږي، رنگ روخ هم کیږي. وخت سه مشخص مونږ نشو ویلی چې دومره، ولې په متوسط شکل سره د یو میاشت نه تر اوه میاشت یو کال پورې د نظر هغه د تکلیف د مریضي د شخص ته فرق کوي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر هضمي سیستم ډیره ناوړه اغیزې لري؟
په ماشومانو کې، په تنکي ځوانانو کې مخدره مواد ډېر بد اغېزې لري. په ماشومانو کې چون د وجود هضمي سیستم عصبي سیستم د رشت په حالت کې ده، مثلا د معده د رشت په حالت کې ده، کولمې د رشت په حالت کې ده، نو په ماشومانو کې او په تنکي ځوانانو کې د اغېزې ډېر د نسبت هغه کاهل خلکو ته.
یو امیدواره مور باندې او د هغه مور په خېټه کې پر ماشوم باندې د مخدره موادو تاثیرات به څه وي؟ د هغوی د هاضمي سیستم باندې به یې تاثیرات څه وي؟
یو مواد چې کله راځي هغه مور ښه هغه هضمي ښه جذبي بیا هم خپل ماشوم ته په ګېډه کې ورکوي. د مور او د ماشوم منځ کې یو مانع ده چې پلاسنتا ورته وایي. د پلاسنتا غذایي مواد د مور نه ځي ماشوم ته. د پلاسنتا منځ کې یو مانع ده، یو بندر ده چې هغه مضر مواد چې ماشوم ته مضر واقع کیږي هغه نه پرېږدي چې ماشوم ته لاړ شي. مخدره مواد متاسفانه ډېر په آساني شکل سره هغه بندر نه تیریږي. هغه تاثیرات چې مور باندې اغېزه لري هغه 100% هغه ماشوم باندې لري. چون هغه ماشوم کې تاسو ته معلوم ده چې مختلف ارګانونه د عصب نه نیولی د سترګې همداسې قلب ګرده هضمي سیستم د رشت په حالت کې ده. نو مواد مخدر د هغه پروسه تقریبی په سوې اشکال د ولادي زیات ماشوم ته پیدا کوي. دغه شونډه چاکي یو غټ سوری په حلق کې، په میری کې سوې شکلات، په میده کې سوې شکلات، مثلا سر غټي یا هضمي سیستم یو چیرته سوری یا میده د کولمو سره نښتې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2.4 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د کندهار ښار یو اوسیدونکی یعقوب در لس کال مخکې ل خپل ملګرو سره چرچ کول پیل کړل. تر هغه وروسته یې تاریاکو ته مخه کړه او بیا تر ششي او هیروینو پورې ورسید. یعقوب چې اوس ته محتاجونو د درملنې په یو روغتون کې بسترې دی وایي چې پخوا یې هم یوه نشه پرې ایښې وه، خو دا چې ولې یې بېرته نشو ته مخه کړه، په دې اړه یې زموږ له همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم یعقوب دی، د کندهار د ولایت اوسیدونکی یم، د سلري منایه یم. د
تاجر لسکار د مخه مش اترس کسان ډولان سلیکشن استول مش ګورو چرسی وبځ شروع کړی په کار کې مو یو ورس کولم دوه ورس کول بلهم نس کولی اختر بل اختر مس کول اره دغه سره مش پنځ ډولان کې نه پر بداس جلال مر سلیکشن استي بندارو ته بجمر سره بجلا جلا شو کو دزه ته وتلی هغه په تاډا کخته سو بره مش د سره په مله کې مو یو ورځ ورس سره کول یا په اختر سره کول د جمعې بندار کې مش د سره یو ور تاریخ کول بخ وخت انا بیا ما ته کار وکړ د ټکار چې بنجس ولم چې ما باسه زره لاس ولم ګرند ولم په کرسټال اخته سو ارازه تبار سبا ماشانه ته په صدای مې د مخ خبر کې اوله ما کړه کرسټال سره وسکول ابرزم په کرسټال سره اخته سولم ورم یو ځبل تداوی وکړه درې میاشم پرې شوړ سوارلس میاشم پرې شوړ او مې بندارونه پرې شو او مې انډواله ما پرې شو ما ګستر سلام علیکم سره مت کړ از ما نشان دی ولا شو د نامول خلکو سره ما ناس ولاړه خو زه سمم پلس میاش بعد ما برته زړه مل ګور سره ناس ولاړه شروع کړل اکړب تر راست دم سره وسکول دایو دم سره برته پخته سوم نو دغه یو دم سره برته پخته سوم بیا دم راغله مس دل یو دم برمې کله جوړه مو د دې سپیاده درې سلور میاشتې کې بیا ما ساکنه ده بکړه او چې پاندې چې ار سره ته پریږدي چې بیا د غوښ نه شاون نه کې د زړه مل ګر سره کار نه لري او باندې ارجن نه کې شو کو باندې رو ملت چې ګر سره کتن نه ځي دوه په زلالات ژوند مې مو چې به خص ایس ژوند مې نو د ځ چې په نشاون ځخته سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتل نه سم زه د زلالن باندې شرمې روزه په خپل سره باندې نه سم چر دلې په ځفره کوڅو کې زمو راځم د دغه نشه نماز زنه شرمې ژم شوې دې خونه په خا ده نشکه ول زه دوه شرمې ژم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماشام رو او جوړ ویده کیږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نس راپورته کوي او ډیر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغي تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کښېنه زویه، سره غرمه ده، پخوا به وختي راکښېنستلې.
وی مورې، نشم پاڅېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وی
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
څو ورځې کېږي چې هډوکې مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بیخي له پښو وغورځولم. ټول شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وی زویه، مور دې درته قربان شي، په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه ټکې خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم. وی
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب، و حاجي صاحب،
څه خبره ده؟
ته ژر راسه، پالک څه سوي دي؟ وی خدایه، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره هلک، ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویه، څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وي.
نه پوهېږم پلار، هډوکې مې داسې درد کوي، زه چې وایم په ساتولو ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې، ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکم، کونډي وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نه ښه کېږي، باید دا ډوګو ډاکټر ته بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم.
سمه ده.
راځي
ڈاکٹر صاحب، اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني وکي.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. راځي راځي، حاجی صاحب راځي، دلته پردغه چوکي کینه. راځه بچی، ته پردغه بل چوکي کینه.
سمه ده ڈاکٹر صاحب.
ښه حاجی صاحب، څنګه شو معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب، و مو کړ.
ته راپور راکه.
دا ده ڈاکٹر صاحب، واخله.
اجمل بچیا، کوم نشه خوب نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب، دای شکر دی نشه نه کوي، خو دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هلک ویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځوانۍ کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بې ځایه نه و.
ډاکټر صاحب زه پوه نه شوم، څه خبره ده؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کیږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی، هډوکي کمزوري شوی دي.
څه شی؟ زما زوی پوډري شوی دی.
ډاکټر صاحب دا ته څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیه معاینه دروغ نه وایي، دا دی دلته هر څه ښکاره لیکل شوي دي، کومه زړه ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولی شئ. حاجي صاحب ته نوې خبر چې زوی دې پوډري شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب داسې لږ ورباندې شکي وم، ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی اوس خو دې ثبوت پیدا کړ، د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړېږي، خو د نشې علاج یې تر دې ډېر ضروري دی، که علاج یې ونه شي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي، خدای به کوي ته به کوي د علاج لارې راوخه.
دا دی زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته یې بوزه، اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج یې ډېر ژر کیږي، که ډېر وخت ور باندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري، باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه وایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم، که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یم چې نشه پرېږدم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.